جلال‌الدین برنامه یک ساعته پشتو را تقدیمتان میکند.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو خونه وایي افغانستان د روان 2023 کال په 11 میاشتو کې څه باندې 1,600,000,000 ډالر صادرات درلودل. د دې خونې د مشرتابه پلاوي غړي خانجان الکوزي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ارقام د دوی دفتر ثبت کړي دي.
ارقام چې زمونږ سره دقیق موجود دي د اتاق تجارت او سرمایه‌گذاری سره په 2023 کال په دغه 11 میاشتو کې تقریبا په ارزښت د 1,600,000,000 ډالر صادرات شوي دي د افغانستان څخه نورو ملکونو ته.
ښاغلی الکوزای زیاتوي چې د تیر کال صادرات هم تقریبا همدومره وو، خو د هغه په وینا د هیواد صادرات د جمهوریت د مهال پرتله دوه برابره زیات شوي دي. د طالبانو د حکومت چارواکو هم پرون د صادراتو ورته شمیرې او احصایې له رسنیو سره شریکې کړې دي. په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لویې کمیشنرۍ یو ان سی آر مشر وایي دوی تل دغه هیواد ته د یو بیړني حالت په سترګې ګوري. لیوناردو زولو دا څرګندونې پرون له بروکسل څخه د لیدنې پر مهال وکړې. د بلجیم ایو ابزرور خبری سایټ د راپور له مخې ښاغلي زولو پر افغانستان د طالبانو واکمنېدو ته د اشارې په ترڅ کې وویل افغانستان چې د بشري حقوقو د ناوړه وضعیت له کبله د انزوا خواته تللی د 2023 کال د اګست میاشتې له بیړني وضعیت څخه نه دی راوتلی. یو ان سی آر اوس مهال له هغو افغان کډوالو سره د مرستې په بیړنۍ چاره بوخت دی چې د پاکستان د حکومت د پریکړې په اساس د نومبر له لومړۍ نیټې څخه د ژمي په درشل کې هیواد ته راستنیږي. د طالبانو د حکومت د معلوماتو له مخې پرون دوشنبه هم 411 کورنۍ افغانستان ته راستنې شوې چې په دې ډله کې 234 کورنۍ پر تورخم او 118 نورې په سپین بولدک افغانستان ته را اخراج شوې دي. په بامیان ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې د ښځو لپاره ځانګړی سوداګریز تفریحي او فرهنګي مرکز یې پرانیستی دی. د بامیان د والی مطبوعاتي دفتر پرون په یو خبر پاڼه کې ویل دا مرکز د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ یو ان سی آر په مالی لګښت مرکز ته نږدې د ایساخان دښتې په نوم سیمه کې جوړ شوی. خبر پاڼه زیاتوي چې دا مرکز د فامیلی بڼ په نوم یادیږي او د حرفوي زده کړو یوه څانګه، هټۍ، رستورانت، یو لوی سالون، شنه ساحه او تفریحي پارک لري. په بامیانو کې د ښځو لپاره د داسې یو مرکز د جوړېدو خبر داسې مهال ورکول کیږي چې په دې وروستیو کې په دې ولایت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ادارې د امر پر اساس د باندې امیر د ملي ساحې په ګډون ټولو پارکونو او تفریح ځایونو ته د ښځو پر ورتګ بندیز لګېدلی دی. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. یو شمیر فعالانو او سیاستوالو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین نیول کېدو ته غبرګونونه ښودلي دي. د همدې غورځنګ فعال او سیاستوال علي وزیر پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي زندان او بریدونه په بددوی زغم نه یوازې دا چې کم نه کړي بلکې زیات او پوخ به یې کړي. د ښځو د تعلیم او حقونو فعالې او د پی ټی ایم غړي ثنا اعجاز هم د پښتون نیول کېدل او پر هغه برید غندلی دی. پښتین پرون دوشنبه د بلوچستان یالت د پولیسو لخوا وروسته تر هغه ونیول شو چې پر موټریس کاروان یې ډزې وشوې او دای ترې روغ ووت. د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالان وایي ډزې د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا شوې چې د منظور پښتین یو همکار او یوه لاروی میرمن پکې ټپي شوې ده. او د بریتانیا د دفاع وزارت اټکل کوي چې د روسیې شاوخوا 10,000 سرتیري له اوکراینی ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوی دي. د وزارت پرون دوشنبه په اوکراین کې د جګړې د تحولاتو په اړه خپل تازه راپور کې د روسانو د تلفاتو د غشمیر اعلان کړی دی. په راپور کې راغلي چې په وژل شوو روسانو کې شاوخوا 50,000 د روسیې پوځیان او 40,000 نورې د واګنر ډلې اجیر جنگیالي دي. د بریتانیا د دفاع وزارت په حواله د اوکراین په جګړه کې د 180,000 نیولې تر 240,000 پورې روسي پوځیان او د واګنر جنگیالي ټپیان شوي هم دي. روسیې په دې اړه څه نه دي ویلي او روسیا او اوکراین دواړه په جګړه کې د خپلو وژل شوو سرتیرو په اړه په اسانه څه نه وایي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د خځو فعاله جولیا پارسی چې د ناروغۍ له کبله روغتون ته وړل شوې وه بیرته د طالبانو د ملي امنیت یوې ادارې ته انتقال شوې. د هغې یوه همکاره مو غږولې.
در ما از کابل اول دادن که اونا وضع روحی
مکتا لکابل احوال رقی چه ده حقی وضعیت ده حقی روحی و جسمی شکنجی لکابل شد طالبان و ورکری که نده یه ورختون تا انتقال شده و
پا افغانستان که ده جمعی پر آرسیدو خلق ده برخنال پرچاوی شکایتو نلری.
ننګرهار ولایت کې د برق پارچاوی ډیره زیاته شوې ده او د ننګرهار ولایت باندې د پاکستان نه د مهاجرو هجوم هم ډیر زیات دی. غریبي، غربت، بیچارګي، بیکاری هم زیاته ده.
افغانۍ په نړۍ کې له هغو دریو کرنسیو یا اسعارو څخه ده چې تیر یو کال کې یې ارزښت لوړ شوی. ګټې څه دي؟
د اجناسو قیمتونه په هغه جغرافیه کې راټیټیږي، باورمندي زیاتیږي، سیمه ایز پروژې کولای شي چې د کرنسی په اساس باندې تطبیق سي.
او دا به هم واوري چې اسرائیل د غزې جنوب ته ټانکونه لیږلي او یرغلیز بریدونه یې ډیر کړی دي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ته ښه راغلی. د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنئ. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د راپورونو له مخې د ښځو د حقونو فعاله جولیا پارسی چې تېر اونۍ یو روغتون ته رسول شوې وه یو ځل بیا د طالبانو د ملي امنیت د ادارې لخوا د دغه ریاست یوې ودانۍ ته انتقال شوې او بیرته توقیف شوې ده. جولیا پارسی د هغو ښځینه فعالانو له ډلې ده چې تر اوسه د فعالانو د ادعاو له مخې د طالبانو په بند کې ده. طالبانو بیا د هغې توقیفول نه دي تایید کړي او روغتون ته د هغې د لیږد په اړه هم څه نه دي ویلي. تفصیل په دې راپور کې له عابدې سپوږمۍ نه اورو.
افغان فعالان وایي چې د ښځو د خود جوش غورځنګ یوه مشره جولیا پارسی چې د طالبانو په زندان کې له شکنجې وروسته روغتون ته لیږدول شوې وه بیرته د ملي امنیت ادارې څلوېښتم ریاست ته راوستل شوې ده. د فعالانو په وینا دا پیښه تېره اونۍ شوې وه خو موضوع اوس رسنیزه شوه. د افغان ښځو د خودجوش غورځنګ غړي لیلا بسیم ابیګا ازادي راډیو ته وویل چې د میرمن پارسی کورنۍ خبره وه چې نوموړي روغتون ته بیول شوې خو هغوی نه غوښتل چې دا موضوع رسنیزه شي.
له بده مرغه دا پیښه تېره اونۍ شوې ده. هغه روغتون ته انتقال شوی وه ځکه له رواني پلوه یې سخته ضربه لیدلې وه. کورنۍ یې له هغې سره د لیدنې د امکان د برابرولو په خاطر ونه غوښتل چې دا موضوع رسنیزه کړي خو دا موضوع نن رسنیزه شوه. هغه اوس بیرته څلوېښتم ریاست ته انتقال شوې ده.
د ښځو د حقونو مدافع فعالان ادعا کوي چې جولیا پارسی له ندا پروانی، منیژې صدیقي او یو شمېر نورو معترضو مېرمنو سره یو ځای د طالبانو د حکومت په زندانونو کې دي. د افغان مېرمنو د حقونو یوه بله فعاله مینه رفیق هم تاییدوي چې مېرمن پارسی د شکنجې په نتیجه کې روغتون ته لیږدول شوې وه.
در ما از کابل اول دادن که اونا وضع روحی
مکتا لکابل احوال رقی چه ده حقی وضعیت ده حقی روحی و جسمی شکنجی لکابل شد طالبان و ورکری که نده یه روختون تا انتقال شده و خو مکتا تا ده روختون نوم و نخیست چه کم روختون و پا کم زایی که و خود حقی وضعیت خنده ای.
د طالبانو ویاندویانو د دې ادعاو په اړه د وضاحت لپاره د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو دوی تر اوسه د دې ښځو نیول نه دي تایید کړي. د بشري حقونو فعالانو، ملګرو ملتونو او یو شمېر نورو دولتونو د طالبانو له حکومته غوښتي دي چې ښځینه فعالانې له بنده خوشي کړي او د افغان ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امنې محمد د تېرې لیندۍ میاشتې په 15مه په سعودي عربستان کې د اسلامي همکاریو د سازمان په غونډه کې د وینا پر مهال وویل چې پر افغان ښځو د طالبانو محدودیتونه او له خپلو حقونو د هغوی محرومول باید په جدي ډول وڅېړل شي. د ښځو د حقونو او د طالبانو د حکومت د مخالفو فعالانو نیول هغه موضوع ده چې له کبله یې لویدیځو هېوادونو تل د طالبانو پر حکومت نیوکې کړې دي. دا او د بشري حقونو نورې اړوندې سرغړونې له هغو عواملو څخه دي چې له کبله یې د طالبانو حکومت د نړۍ هیڅ هېواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو. هر ورځ شپه او ورځ
سبا د لیندې 15مه په افغانستان کې د دولت لخوا رسمي جمعې پیلېږي. په افغانستان کې وار لمخه په یو شمېر ولایتونو کې هوا سړه شوې ده او ورښتونه هم شوې دي. په همدې سړه هوا کې بیا یو شمېر افغانان شکایت کوي چې د برېښنا پرچوي ډېره شوې ده. د برېښنا د پرچوي شکایتونه هر کال په همدې موسم کې زیاتېږي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې د ژمي په رانږدې کېدو سره هوا مخ په سړېدو ده، د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان د اکثر ولایتونو اوسیدونکي شکایت کوي چې د برېښنا پرچاویانې ډېرې شوې دي. د ننګرهار ولایت یو تن اوسیدونکی جان محمد وایي دوی په ورځ کې د څو محدودو ساعتونو ان کله کله د دقیقو په حساب برېښنا لري.
څه وخت کېږي چې ننګرهار ولایت کې د برق پرچاوي ډېره زیاته شوې ده او د ننګرهار ولایت باندې د پاکستان نه د مهاجرو هجوم هم ډېر زیات دی. غریبي، غربت، بیچارګي، بیکاری هم زیاته ده. مردم ډېر غریب دي. د دوی ټول مشکلات د ژوند هغه په برق باندې دی. ولې دلته برق ډېر کم دی، په ورځ کې دوه ساعته یا یو ساعت حتی یا لس دقیقې راشي، نو نه پوهېږو چې د پرچاوی علت څه دی.
د کابل اوسیدونکی احمد هم ورته شکایت لري او وایي دوی هره ورځ سمه او منظمه برېښنا نه لري.
امی چند وخت میشه که برقا خیلی پرچاوی زیاد داره.
برېښنا پرچاوی زیاده شوی، هر ورځ د یو ساعت لپاره راځي او هغه هم منظمه نه وي. د دې سیمې د خلکو ستونزې ډېرې دي، ځکه زموږ ټول کارونه په برېښنا پورې اړه لري. موږ غواړو چې دا ستونزه هواره شي.
کارهای مردم د می برق وابستګي داره.
د کابل یو بل اوسیدونکی طارق چې د بوټانو یوه وړه کارخونه لري وایي چې نه کور او نه هم خپلې کارخونې ته منظمه برېښنا لري. هغه ازادي راډیو ته وویل
مشکلات برق دائمی یک ماه 20 روز میخیزه.
پدې یو میاشته او شل ورځو کې د برېښنا ستونزه دومره زیاته شوې چې هر ورځ له درې څخه تر څلور ساعتونو پورې برېښنا لرو او بس. موږ په دې برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ یو. حکومت باید ورته پام وکړي، په ځانګړې توګه د تولیدي فابریکو لپاره چې د سهار له اتو بجو څخه د ماسپښین تر څلور بجو باید برېښنا ولري.
موږ د خلکو یادې اندېښنې او ستونزې د طالبانو حکومت تر واک لاندې د برېښنا شرکت له ویان حکمت الله میوندي سره شریکې کړې، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو یاد شرکت د دوشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼې کې لیکلي چې له ازبکستان څخه وارداتي برېښنا په هغه هېواد کې د برېښنا د تاسیساتو له اساسي ترمیم وروسته بېرته خپل عادي حالت ته راګرځېدلې ده. برېښنا شرکت زیاته کړې د خلم او خنجان سب سټېشنونه او همدارنګه د بلخ، سمنګان، بغلان، پروان، کاپیسا، پنجشیر، کابل، ننګرهار، لغمان، غزنی، میدان وردګو، لوګر، پکتیا او خوست ولایتونو د برېښنا بهیر هم بیرته عادي حالت ته راګرځېدلی دی. دغه شرکت د یک شنبه په ورځ خبر ورکړی و چې د ازبکستان د برېښنا د تاسیساتو د اساسي ترمیم له امله به افغانستان ته د دغه هېواد وارداتي برېښنا 50% کمه شي. برېښنا شرکت دغه شان زیاته کړې وه چې له دغه هېواد څخه د وارداتي برېښنا د اندازې د کمېدو له امله به د هېواد یولس ولایتونه او صنعتي پارکونه د برېښنا له پرچاوي سره مخ شي. د برېښنا د پرچاوي ډېرېدل یو له هغو ستونزو څخه ده چې له څو کلونو راهیسې دوام لري او خلک ترې ډېر ځله سر ټکوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش دفتر یا سیګر سږ کال په خپل یو راپور کې ویلي چې افغانستان د خپلې اړتیا 80% برېښنا له ګاونډیو هېوادونو واردوي. دغه برېښنا د ازبکستان، تاجکستان او ایران څخه واردېږي او په ډېری مواردو کې په کوربه هېوادونو کې د برېښنا د مصرف د زیاتوالي او یا د تخنیکي ستونزو د رامنځته کېدو له امله په افغانستان کې دننه د برېښنا رسولو بهیر له ستونزو سره مخ کېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اسرایلو پاوز پرون دوشنبې د غزې جنوبي برخې ته لسګونه ټانکونه واستول. دا د حماس ډلې پر ضد چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یو تروریستي سازمان په توګه پیژنې، د اسرایلو د یرغلیزو اقداماتو یوه برخه ده. اسرایلو ژمنه کړې چې حماس ډله به له منځه وړي. تفصیل په دې راپور کې له احمد تکله اورو.
د اسرائیل پاوز د حماس او نورو تونلارو ډلو پر ضد د تهاجمي عملیاتو په ترڅ کې د غزې د تړانګي جنوب ته لسګونه ټانکونه ولېږل. اسرائیل دا اقدام په داسې حال کې کوي چې په غزه کې د ملکي تلفاتو له کبله اندېښنې په زیاتېدو دي. دا عملیات څو اونۍ وروسته له هغه ترسره کیږي چې اسرائیلي ځواکونو د غزې د تړانګې په شمالي برخه کې پوځي عملیات وکړل. پرون اسرائیلي پوځیانو د غزې د جنوب په ځینو برخو کې له الوتکو څخه خبر پانې خبرې کړې چې په هغو کې خلکو ته خبرداری ورکړی و چې له خپلو سیمو اوزي. عین شاهدانو فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي چې پرون یې د غزې جنوبي ښار خان یونس ته نږدې اسرایلي ټانکونه، زغرګاډي او بلدوزرونه لیدلي دي. دا هغه سیمه ده چې له کورنیو بې ځایه شویو ډکه ده. اسرایلي پوځ ویلي دي چې په خان یونس کې به د حماس او نورو تروریستي ډلو پر ضد تهاجمي عملیات وکړي. اسرایلي پوځي چارواکو خبرداری ورکړی چې په خان یونس کې د دوی پرمختګ په دې معنا دی چې عام خلک نور نو د دې ښار په شمال او ختیځ کې په صلاح الدین نومې لویه لاره تګ راتګ نشي کولی، ځکه دا لاره د جګړې جبهه بلل کیږي. اسرایلو ژمنه کړې چې پر خپل قلمرو د حماس ډلې د اکتوبر د 8مې د برید په غبرګون کې به دا ډله له منځه وړي. په دې حمله کې د اسرایلي چارواکو په وینا 1200 کسان چې ډیری ملکی وګړي وو ووژل شول، او حماس ډلې شاوخوا 240 تنه نور یرغمل ونیول. د هغه موقت اوربند په نتیجه کې چې اعتبار یې د جمعې په ورځ پای ته ورسید، حماس 80 تنه یرغمل خوشی کړل او په بدل کې اسرایلو 240 تنه فلسطینیان له خپلو زندانونو آزاد کړل. د غزې د روغتیا وزارت چې د حماس ډلې په لاس کې دی وایي چې د فلسطینیانو په قلمرو کې د اسرایلو په حملو کې نږدې 15,900 کسان چې په سلو کې اویا یې ښځې او ماشومان دي وژل شوي دي. د تلفاتو په ټوله نړۍ کې اندېښنې او د خلکو پراخ اعتراضونه پارولي دي. همداراز د اسرایلو پوځ پرون اعلان وکړ چې د اکتوبر له 8مې نېټې څخه یې یو باندې 400 سرتیري وژل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
را سره اوسئ. په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام هم خپرېدو ته چمتو دی، خو اوس راځو یو بل جالب مطلب ته. بلومبرګ سږ کال په یو راپور کې اعلان وکړ چې افغانۍ په نړۍ کې له دریو هغو کرنسیو یا اسعارو څخه ده چې ارزښت یې لوړ شوی دی. د رسنۍ په روسیه کې ویل سره لدې چې افغانستان له بشري بحران او بېوزلۍ سره مخامخ دی، سږ کال د نورو کرنسیو په وړاندې د افغانۍ ارزښت 14% لوړ شوی دی. د افغانۍ ارزښت ولې لوړ شوی؟ آیا د افغانۍ د ارزښت لوړېدو د جنسونو پر بایو او یا د خلکو پر ژوند هم مثبت اغېز کړی دی؟ د پیسو د ارزښت لوړېدا د هیوادونو لپاره څومره مهم دی؟ په همدې تړاو عصمت څاروان له بېلابېلو کارپوهانو او نظر خاوندانو سره خبرې کړي او دا راپور یې چمتو کړی دی.
په وروستي یو کال کې د نورو هیوادونو د اسعارو په وړاندې د افغانۍ ارزښت په پرلپسې ډول لوړ شوی دی. ځینې ورته خوشحاله دي او دا د اقتصاد د غوړېدو لپاره ګټور بولي، خو آیا د یو هیواد د پیسو ارزښت خامخا د هغه له اقتصادي ودې سره مرسته کوي؟ په ځلونو مو اوریدلي چې یو شمېر سترو تولیدونکو هیوادونو لکه جاپان او چین د خپلو پیسو د ارزښت د ټیټولو لپاره د اسعارو په بازار کې مداخله کړې، او دا مو هم لیدلي چې د ایران او ترکیې په شان یو شمېر هیوادونه د خپلو پیسو د ارزښت د کمېدو له درکه اندېښنه لري. د کابل پوهنتون د اقتصاد پخوانی استاد پوهان بشیر دودیال وایي چې د پیسو په هکله نظریات د هر هیواد اقتصادي شرایطو ته په پام توپیر لري.
د هر مملکت د اقتصاد وضعیت او اقتصادي شرایط هم فرق کوي. پیسې په اقتصاد کې بل شی نه ده، پیسې فقط د تبادلې وسیله ده، د سپما وسیله ده چې د پس انداز په توګه په بانکونو کې جمع کیږي. اقتصادونه د اقتصادي وضعیت د واردات صادرات بانکونو کې د دوی رول، خپل بانکونو د بانکونو قوت، په نورو هیوادونو کې د دوی پروژو موجودیت، دا فرق کوي. ځینې هیوادونه مثلا چین، چین وار په وار د خپلو پیسو ارزش قصدن ټیټ کړ. دا په دې خاطر چې دغو هیوادونو د پیسو ارزش ټیټ کړي، د هغې نه نور هیوادونه خرید ډېر کوي.
د اقتصادي چارو بل متخصص تاج محمد تلاش هم دا خبره تاییدوي، خو په عین حال کې وایي چې په مجموع کې هیوادونه هڅه کوي چې د پیسو ارزښت لوړ وي.
هر هیواد واړي کرنسۍ یا پولي سیاستي د نورو بهرنیو پیسو په تبادله کې او نسبت د ګاونډیو هیوادونو هغه هیوادونه چې دوی صادرات او واردات ورسره لري کوشش کوي چې کرنسی اول ثابت حالت ځان ته ونیسي، او د ثابت حالت نه وروسته بیا لوړوالی ځان د پاره غوره کوي. دا په دې خاطر چې د اجناسو قیمتونه په یغه جغرافیه کې راټیټیږي، باورمندی زیاتیږي، سیمه ایزې پروژې کولی شي چې د کرنسی په اساس باندې تطبیق سي، او همدارنګه کولی شي چې د نړیوالو کرنسیو سره لکه ډالر، ایرو او پاونډ او استرلینګ او داسې نور موارد د هغو په مقابل کې خپل دائمي ثبات خپل کړي، او بالاخره یو غټ تحول په سیمه ایزو پروژو او همدارنګه د اجناسو په پیر او پلور کې رامنځته سي. دا د هر هیواد غوښتنه ده چې ارزښت د پیسو یې لوړ وي.
خو لکه څرنګه چې پوهان دودیال وویل، د پیسو ارزښت د هر هیواد اقتصادي شرایطو ته په پام توپیر لري. د اقتصادي چارو متخصص عبدالنصیر رشتیا دې مسئلې ته په اشاره وایي، هغو هیوادونو ته چې ډیر شیان له بهره واردوي د پیسو لوړ ارزښت مهم دی.
زه فکر کوم هغه وادو لپاره چې هغه واردکونکي وادوي هغوی ته ډیر مهمه ده، ځکه چې هغوی هر ډول توکي چې راوردوي په ډالر پیسې باندې د خارجي کرنسۍ په اساس دوی واردوي، نو چېرته که په دا هیواد کې د پولي ارزښت لوړ شي نو دوی کولی شي چې ډیر شیان راورده کړي او په قیمتو باندې ډیر مثبت اثر لري. او هغه وادو چې لکه صنعتي وادو دي، صادرکونکي وادو دي لکه چین، دوی همیش غواړي چې خپل کرنسی باید ټیټه وساتي ځکه چې هغوی صادرات کوي.
د طالبانو له وخته رسیدو مخکې د افغانستان کالنۍ بودیجه نږدې 6 میلیارد ډالر وه چې نیمایي یې له نړیوالو مرستو تمبیلېدله. پر دې سربیره نړیوالو مؤسسو او نړیوالو ځواکونو میلیاردونه ډالر په افغانستان کې لګول چې د افغانیو د ارزښت په ثبات کې مهم رول درلود. د جمهوري نظام په لومړیو کې د نویو افغاني نوټونو له چاپېدو وروسته یو ډالر په 48 افغانۍ تبادله کېده. دې وضعیت په ډېر لږ توپیر ډېر کلونه دوام وکړ، خو د جمهوري حکومت په وروستیو کلونو کې چې ډېرو خلکو له افغانستانه پیسې ایستلې، د افغانۍ ارزښت د ډالرو په وړاندې ولوېد او هر ډالر په شاوخوا 80 افغانۍ تبادله کېده. اوس چې د پخوا په شان نړیوالې مرستې نشته، ولې افغانۍ نه یوازې خپل ارزښت ساتلی بلکې اوس د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ ارزښت په 2 کلونو کې تر ټولو لوړ حد ته رسیدلی دی؟ ښاغلی تلاش، درې عامله د یوه هیواد د پیسو د ارزښت په لوړوالي او ټیټوالي کې اغیزمن بولي.
یو احتکار، دوم قاچاق د ډالرو او یا د هغو اسعارو چې په یغه بازار کې لوړ قیمت لري، دریم د اونس یا طلا راټولول او د هغه احتکار کول او هغه په قاچاق وړل.
طالبانو له وخت رسیدو وروسته د ډالرو د قاچاق د مخنیوي او پر افغانیو د راکړې ورکړې د زیاتولو لپاره یو لړ هڅې وکړې. پر یادو عواملو سربیره د پوهن دودیال په باور د افغانیو د ارزښت په لوړېدو کې بهرنیو مرستو هم رول لرلی دی.
یو خدا ده چې هر هفته څومره ډالر راځي د امریکې نه، تاسو ګورئ دا د افغانستان اقتصاد کې تزریق کیږي. دغه تزریق کېدل د پیسو افغاني ارزښت اوچت کړی ده. بل دا ده چې د افغانیو د حجم د لحاظه په بازار کې د کمی احساس ده، یعنی ډېر بانکنوټونه زاړه شول او له چلنده ووتل. طبعا په اقتصاد کې چې یو څه شی کم شي ارزښت یې اوچتېږي. بل دا ده چې دغه زموږ هیوادوال چې بهر کې دي، مهاجر دي، تبلیغ شوي دي، هلته اوسیږي، خارج کې په اروپا کې، په امریکې کې، دوی خپلو کورنیو او دوستانو ته ډېرې زیاتې پیسې راځي کې په هر میاشت کې دا میلیونونه ډالر کېږي. دغه پیسې چې راځي د افغانانو لخوا د دوی کورنیو ته، دا هم په حقیقت کې د افغانستان په اقتصاد کې ترجیح کېږي. دا هم په کومه د افغانیو د سره ډېر زیات کومک کېږي اقتصاد سره. او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې جګړه ودرېده، جنګ ودرېده، نو دغه ټول عوامل وو چې افغانۍ ارزښت یې اوچت کړ.
ځینې وایي چې له پاکستان او ایران څخه د لکونو افغانانو راتګ هم ممکن د افغانۍ پر ارزښت مثبت اغېز کړی وي. یو شمېر اقتصاد پوهان د ګاونډیو هیوادونو د پیسو پر ځای په افغانیو د معاملو زیاتېده د افغانۍ د ارزښت په لوړېدو کې مهم عامل بولي. د دوی په وینا دې کار په بازار کې د افغانیو لپاره تقاضا زیاته کړې ده. خو له دې سره سره اکثره اقتصاد پوهان په دې نظر دي چې د افغانیو د ارزښت لوړېدو د جنسونو پر بیو د پام وړ اغېز نه دی کړی. پوهان دودیال:
د دې ټولو نه هدف د ملي تولید او د پیسو ارزښت دا ټولې خبرې چې موږ کوو د دې نه هدف دا ده چې ژوند د رفاه موجوده وي، د خلکو ژوند ښه وي، خلک بېکاره نه واوسي، خلک تعلیم نه پاتې نه واوسي، د خلکو صحت خراب نه واوسي، یعنی د رفاه څه ناڅه علائم په ټولنه کې موجود وي، دغه هدف ته استن په پیسو باندې د پیسو په ارزښت باندې کته او پورته کېدلو په دې باندې تمرکز هدف نه ده، هغه صرف بعضی نخی دیده اقتصاد اوس چې څومره د پیسو ارزښت د اسعارو په مقابل کې پورته ځي یا کته ځي په بازار کې په قیمتونو باندې د نرخونو په برخه کې تاثیر نه کوي، اصلا دغه بې ثباتي ده دا وضعیت.
خو یو شمېر سوداګر بیا د دې دلیل چې د جنسونو بیې د افغانۍ د ارزښت په تناسب نه دي ټیټې شوي، په نړیوالو بازارونو کې د جنسونو د بیو لوړېدا بولي. د ملګرو ملتو او نړیوالو مؤسسو له اټکلونو سره سم شاوخوا 28 میلیونه افغانان په نړیوالو مرستو متکی دي او په مجموع کې د افغانانو پیرو دوست کم شوی دی. د نړیوال بانک د راپور پر اساس سره لدی چې په افغانستان کې انفلاسیون په دیفلاسیون بدل شوی خو بیروزګاری اوج ته رسیدلې، په هرو درو کورنیو کې یوه لومړنۍ اړتیا وړ شیان نشي رانیولې. دا بانک وړاندوینه کوي چې تر 2015 پورې به د افغانستان اقتصادي وده په هغه صورت کې د 2 او 3% ترمنځ وي چې نړیوالې مرستې ونه درېږي او د ښځو خلاف د طالبانو پالیسۍ بدلې شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو 24 ساعته.
تاسو ازادي راډیو ته غوږی اوریدونکو ورو د خبرونې د خبری مسایلو د پای شیبو ته ورسیدلو. وړاندې درته د زهرو کاروان پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی، خو اوس ستاسو یو شمیر پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
د هلمند ولایت د مسکراد ولسوالۍ څخه د کوینجک د سیمې د پیشتزوی د سیمې څخه خبره درسره کوم. د حضرت محمد په نامه باندې موږ دا غوښتنه ده چې دغه د مسکراد ولسوالۍ د بند پروژه څو واره راغلې ده، څو واره لاسټیک شوې ده، زموږ خلک سړي سوي تر کابله کړلي، تر ولایته کړلي دي، خو هېڅ غږ یې تر اوسه یوې خواته نه دی رسېدلی. نو دغه ځواني د امارت زموږ سره وکړي، د حکومت زموږ سره دغه ځواني وکړي، د دولس سره چې وروره موږ ته دغه د بند وتړي، موږ د چشنګ په اوبو پسې آریان کړلي، د مساکله به تباه تباه سي، لکه هغه ولشنابه چې کنډوالې دي، د مساکله به هم دغسې د نو اوبو د لاسه څه. او بله دومه غوښتنه مو دغه د وروره چې دغه د مساکله سترګریشه پسې دغه ډمبر موږ ته جوړ سي.
السلام علیکم، زه محمود الله د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم چې د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ او ناړۍ د نورستان کامدیش برګی مټال ته چې کوم سړک د کونړ مرکز څخه راغلی دی، د اسمار د ساحې څخه پورته د غازی آباد په ساحه کې خامه دی. نو چونکې دغه سړک ډېر خراب دی، کنډو کپرې دی او 15 ولسوالیو خلک پرې تګ راتګ کوي، د سختو مشکلاتو سره مخ دي. نو د حکومتي چوراکو څخه زموږ هیله دا ده چې دغه سړک په بنیادي او اساسي شکل باندې موږ ته جوړ کړي، ترڅو د مشکلاتو او دغه ستونزو څخه موږ خلاص شو. نو مهرباني به موږ کو پیغام مو نشر کړئ. وسلام.
سلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو کارمندانو ته. پاکستان نظر تدامی سوچ پریدم دلته په دې بټۍ کې دغه زمنګ کم افغانان رونه چې دي، زمنګ من پخپل هم دغه د بټۍ کار کوي، خو زه تر دسي دغه شته د افغانان رونه چې غو ډیر زیات مجبور دي د بټۍ کې پراته دي، او دلته په لکاو لکاو روپۍ دي د بټۍ والا د ټیکادارانو بیچاره ګان ډیر د مشکل سره مخ دي، بهر هم نشي وته. نو دا اوس د تاسې له میسج پرېږدم، اوس د پولیسو یو ګاډی راغی او دغه بټۍ لره داخل شو، نو دا بیچاره ګان ډېر د تکلیف سره مخ دي، کوم اسناد نه لري. نو که داسې یو سیستم برابرېږي دغه افغانانو دپاره پاره طریقه یې، که د حکومت د لارې، که دلته مثال خبرې د افغانستان کوم نماینده یې، د دوی دغه مشکل حل کړي، دوی باندې دلته ډېرې زیاتې پیسې دي، د مجبورۍ شپې سبا کوي، او داسې خلک پکې شته دی چې هغوی که وطن له ځینو هغه د لارې کریم ورسره نشته.